څلور بجې شپې احمد شبریم السلام علیکم دا ازادي راډیو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. د یوناما مشره روزا اوتنبایو وه راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د پنجشنبې په ورځ دا خبر په ایکس پاڼه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما په وروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو انجونو حقونه د زده کړې کار تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ناامنیو بیلابیلې 2209 پیښې ثبت کړې دي. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 9 خپور شو ویل شوي چې دا پیښې د 2000 په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې دا پیښې د 2020 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د طالبانو ضد ډلو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. د کوتیرش په وینا د طالبانو ضد ډلو په دې موده کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ، خو د افغانستان هیڅ برخه هم له طالبانو نه ده نیولې. د طالبانو چارواکو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه له مخې متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ناروې د سفارت د شارج دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. ایران چې د میلیونونو افغان کډوالو کور دی، نږدې له 2 راهیسې د اسرائیل د هوایي بریدونو لخوا په نقشه سوی دی. اسرائیل د تهران په څیر د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د خوندي پاتې کېدو لپاره ووځي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په ښکاره د ایران ستر مشر ته ګواښ وکړ. اسرائیل کاتس پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو وروسته د علي خامنهي ژوند تهدید کړ. تیره شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یوه روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې 2 استوګنیزې ودانۍ ولګېدې. د اسرائیل د روغتیا وزارت په وینا د ایران توغندیو لږ تر لږه 240 کسان ټپیان کړل چې 4 جدي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی ملامت کړه. ویل چې پوځ ته هدایت ورکړل شوی او پوهیږي چې د خپلو ټولو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دا سړی باید په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. افغانستان دا مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د گاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېخته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم توت کړي. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړي تنګ شوي او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردک سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي څه فکر کوي له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنی دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1900 او 1900 یوم لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمني د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وای په جرمني کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمني پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته درې میاشتې په جرمني کې پاتې کېدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکوه چې نه زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه څلویښتو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرامه او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع شوله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالي نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون له ویزې راتللی سو، یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت و؟ له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي شاید ورته ډیر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شا وختو د ظاهر شا وختو کنه لغنه مخ کې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت مو
ته دا د ظاهر شا په وخت کې و چې 1980 کې دای امریکا ته تلا او درس وی او ماته دا ویلي ذکر په یاد چې زه الته تلوي او هغه و ما ورځ و ما نه د مور تلویختیم و. نو دا مې دقیق په یاد نو نو سوا آتش پته کې و او بیا وروسته هم دای تلای دی.
ښه، نو آیا هیله شته چې بیرته هم هغه خوبونه راژوندي سي، هم هغه هیله راژوندي سي، افغانستان داسې او ټاټوبې وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، کټول نه ورځي، لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي، او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته، د کډرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي، او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم، ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې، نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه، ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبو نه نه کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو، بیا به له خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشئ، میکروفون ستاسو، خبرونه اورئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لین کې.
ښه، مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ، د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې 8 میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من ګاونډې ملک ایران دی، د دې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا ده، ورپسې پاکستان دی. اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دی. متوسم معلومات څه چې پاکستان څه ډېر خلک مهاجر شوي دي، نور ملکونو ته تللي دي، امنیت وضعیت یې خراب دی. خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته، الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر سره په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې کانال روان دي. او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري، اندر پوړه پلونه جوړي دي، پر سړک باندې برکی چرای باندې اوس په زمینی پل دی، هوایی پل دی، او د ځمکې پر سر باندې پل دی، او لارې برابر شوي دي. نو کرار کرار ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دي. د ترڅنګ مفاد مګمد ملک ته ټول مشکلات ته به امنیتي جوړ کړی وي، څنګه جوړ کړی وو چې وای اداري خپل کار ته نه وخلات او نه خپل کار یې کولای شو. او ته الحمدلله ټکو باندې کله جمهوریت په وخت ورونه دي او کې امارت ورونه دي او د ولس ورونه دي، ټول یو ملت یو افغانستان دی. او که تا ګولی ګلزار ژوند دي، الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي. په جمهوریت کې وظیفه وو، په جمهوریت کې خدمت کړی وو، هغه ورونه هم ډېر خوشاله دي، او که په امارت کې دي هغه هم خوشاله دي، ولس هم خوشاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسه روان دي. په ټول نړۍ کې اوس کتور توګر یو ایم پر ماجر نړیوال اداره په دا سلویس کال کې مرستې نوې بند کړي. یو ایم هم مرستې بند کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، څه لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانی و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولت دومره په جذبات راوستي چې جاپانی چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت وکړي. نو اوس که موږ په دان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت موږ دي او موږ پارتنر سره لرو، چې پرون څوک هم نن څوک هم سبا څوک هم، ټول یو ملت یو افغان دی. نو ان شاء الله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیري خي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډیره برخه په دې ورسته یو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هله من یې وای چې د کابل وضعیت خدای په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته، نو بیا څه فکر کوي د ځوانانو تېخته والی روانه ده؟ او کله چې دغه د پاسپورت ادارې ته سړی ورسی، بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورت په لټه کې دي، ځکه د پاسپورت اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای. تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ما ته یو خاط وکړل، پاسپورت راته جوړ کړم، سبا به در کور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاړه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبر لري چې موږ افغانان د چل کال کې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختصوي دي. نو دوی او څومره هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته د افغانان چې دي څه د زندگی دا چې په چیروي اصولو کې ده د چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو څلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته وس هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یې دغه وجه ته د فکر د وجه ته نه دي دلته چې دوی د هغه زندگی ته چوکاټ ته ځان ورته لوېدل څه سخت دي. نو په دغه وجه باندې دوی خارج ته د ځوانان د اقتصاد د وجه که د هر چا د کور معلومات وکړي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکړي هغه کس دا درته وایي چې د هلک موږ په غلا کړی دي او موږ ته دا معلومات شته چې د دغه کابل څخه خلک په چېدي د نیمروز پر باډرې خپل قریبان پیدا کړي دي بیرته راګرځولي دي. نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختص شوي دي، په د عیاتي باندې مختص شوي دي. نو لږ درته ورته چوکات جوړ دي، اداره جوړه ده، دا اداره کې زندگی دوی ته دی لږ سخته ده. نو یو څو کاله بعد به انشاءالله او کال دوه درې کې به ځوانان ورونه عمر سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونیسي، دا مشکلات به الله حل کړي.
بله کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته هم نوبت ورکوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. افغانستان د کډوالۍ د لوی شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا مهاجرین راغلي او کسه کسان بیرته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، فاری نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دبئی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو هغه کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی یې؟
بله بله، ما خپل په لاور کې پرمیا خان کې مو وخت تر کړل دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
خا، او تاسو په زور راوېسته کې په خپل خوا راغلی؟
یا خپل زه خو خرغه د مهاجر عادت ډیر نازک براره افغانستان تخپل وطن
او دلته وطن کې کار روزګار څنګه ده؟
بالکل سره ډوډۍ تاري عیال نه پکې تاري نه.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکر د کزین زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي؟
کډوالۍ ژوند څه ده؟ ته مجبور یې چې بس کډوالۍ ژوند غواره کړو، کاروبار نشته دی، اوبه را باندې وچستی وي، بزګریان مو کوله، هغه رود را باندې وچسته ولی بالکل طبیعي زیاتې دي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. له دې شونه په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزې هوارې شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا ورځو میلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
خیر چې انجینر صاحب تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر سو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروس وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړل وم او پیلان دا څو کاله کېږي شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورونه هم دي. اقتصاد په وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر دولت په دې خاطر باندې کاروبار نه نسته د نورو جیانو چې مقصد لکه مخکې چې جمهوریت په ټیم کې شي ولو په هغه وخت کې به مشتات رال په مشتاتو کې به ټولو کار کول اما اوس هغه کومه مشتاتو باندې یعنی معنا کار کېږي او پیلن کار روان ده. زه ته وایم چې پنځوس نفر که نور وي پکې.
بله، مخکې غوړیدونکو له کابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي، ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوې ده، امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو کې تنگي، تاسو سره موافق یې؟ بله، فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوړیدونکو اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی، وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی اوسي هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه ښه کوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غږ ناوري له د سره مخه کوو او اوریدونکو کچیر ته اړیکې نیسي موقعیت سم انتخاب کوي چې غږ مو سم راشي انور اوریدونکو او استادو غږونه مختصم راشي کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوې دی عمرخیل سب سټډی مشي استادو ارزونه او مندنه څخه څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړي دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي
زما غږ درځي تاسو
او غږ ملري عمر خیل سره مهرباني
سلامونه نیک هلی تاسو او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی احترامات مې ومني وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتلا د افغان ماچیرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده تقریبا دا مختلف عوامل لري جګړه او نامنی یو عوامل ده اقتصادي ستونزې بیروزګاری سیاسي بې ثباتی او بشري حقوقو نقص او په همدې توګه تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبي آفتونه خو په افغانستان کې د مهاجرت او د ماچیرینو لړۍ د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما د تړاو لري اته میلیونه افغانان د خو رسمي ارقام دي اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی خپل هیواد نورو د سیمې گاونډیانو گاونډي هیوادونو ته اروپایي هیوادونو ته امریکا استرالیا منځنۍ اسیا هیوادونو ته دوی وکوچېدل الته لاړل ماجر شول نو دغه عمده عوامل چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجراتونه تر سره شي یا د یو سیمینار بل سیمتا د مختلفو عملونو لواجی نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا د سلسله شروع شو او د ارقام لمخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده او مار اورس کته چې فکر وکي په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت کړه په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي اکثره خلک اوس مهال دوی تعلیم نه لاسرسی نه لري یا دوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولای خپل تحصیل زده کړي تر سره کړي یا د میرمنو برخه ده او پام دې ته چې اقتصادي ستونزې او مشکلات شته په خپل یو لوی لامل ده د ملګرو ملتونو د ارقام لمخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان لوي سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړي او مهاجر شوي دي نو دا طبعا متاسفانه افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري دوی خپل د ژوند د خوندي کولو لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړي او په زمین کې منفي پایله هم دغه د چیزینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغه هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي چې دا په خپل د افغانستان د تعلیم او د خونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودل شي نو په دې اساس دغه مختلف عوامل او دغه عمده دلایل چې ما تاسو ته وړاندې کړو
کور ودان عمر خیل صبر سره و چې ډاکټر صاحب یحیی وردک تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته د پښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلود چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفی پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت دغه ځوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دغه د پخواني حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د هغوی په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړې وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجینری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا کې، امریکا ته کډوال شوی دی، هلته دغه خپل کارونه مخته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره اوسنیو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوم چې دغه سلسله دوام ولري. نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
بلودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او پام دې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون خورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی ماجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټپ په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوي درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکشېدل. د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسو څه موده مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده، نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه. چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشارو چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده، په دغه کې به ځینې هغه اشخاص وو چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تښتېدلی یا فلانی جمهوریتان او دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمی او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتون یو استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د کندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو څلوېښت کلونو دوی تجربه درلودل، دوی چې کله بې کوره په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه و، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ او تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ او تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عوامل و چې په دې اخرو کې د 2022 کال نه وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوره خور کاو، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریې کپټولیز ډول حساب کو د سورې نه وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لوی کټګوري ده چې الته اروپایي هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، هم او جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغسې کړکېچن حالات ده، نو دا په خپله به د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمر خیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اوریدونکی راخو، بیا راځو ډاکټر صاحب برداک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې مان قبول کړه. محترم اسد الله نودین صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قهرمان تیم ته هم فرادو شروع جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام دې ورته تمام اسد الله نودین صاحب، ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده د کډوالۍ. خو نودین صاحب محترم، بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلويش کال افغانستان خلک چې دې مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خود دلته حکومت څه کار نه دی کړی. اسد الله نودین صاحب کتیر حکومت او وسنۍ حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر ما چې اشاره ورته وکړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامہ خاص مې افغان کډوال ته ځان رسیدي، د کالت په کلو کلو یا نیست یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی، نو هغه دې به ډیر بدې زمر پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله نودین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري. که شش کال خپل مهاجر ته دغه د مینا برابر نه کې دراته پر کال، مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه د محترم اسد الله نودین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نومرو ځایونه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مرز ضرورت ته تل راځه د لرو شدي چې وس پر وخت چاره مهاجر خپل کورونه تراسي. محترم اسد الله نودین صاحب،
بله کور ودان او اتل سه په کور دننه د محل امکانات سمره دی مخ کی وریدون کی ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زل پاکستان راغله يم لا اور نه یو کال کیږي وای وزل توازیات خراب ده د بوله پاره وبنشته چې زمکی په بوکو نو وس وای بیرته غواړم چې و زمه نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دیته شرایط برابر نه دي چې کډوال دی بیرته راستان شي
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موجودی تا کلی را ډیر شایسته پښتنه دی وکړ الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوامیان په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه نو بیا ما پښتنه ځینې وکړ دلته غنم له اوله نجا زوار له مال څنګه مثال دا واه ورسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دي اولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ واره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لاري کرایه و دغه دا سره یې ستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا دغه دا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکات د وچکالی او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کلو دین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ شه د کراسي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربان دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ د کډوالو د طاره غمو خري دا کډ مزه کډوال دی موږ خو په دې لو دین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري
کور ودانه تل سپ سلامات او سي ډېر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمېر کې افغانان راستانه شي داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي البته کې دغه جګړه دوامدار کیږي وسله ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي
بلی او لکه افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې همدغه سه د نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هوادو تا پرفتیا و مومی لبدا مرغ تاثیر ولری
او فکر کوئی چه پا هواد که دنه نداست شرایط بانده کار وشی یا دست شرایط با ماده سی چه دغسی و حالات آماده گیست تا زکا ده افغانستان حکمت یا ده طالبان حکمت و اسمه حال یوازې غو کډوالو ته ماده ګیلري چې له پاکستان ستنېږي غوی هم ګیلمند یا وای چې هغه رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازم ده کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړي دي چمتووالی ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتووالی شته امکانات شته
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولې دي یا به ونیسي دا خو یو اضطراري حالت دی خو یو خبره زه کولای شم یو خو د اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې خو یو ځنې شیان چې زه ویلای شم لکه مخکې چې وګورئ دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره چې ونه شي هغه اساسي علتونه باید حل شي لکه همدغه جګړه چې ده بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادي بل علتی اقتصادي ستونزې دي چې فقر او بیکاری د بین ولاړه شي زراعت او صنعت ته توجه وشي لکه د کشتتی کانال همدغه سي نور بنسټیز اقتصادي پروژې باید جوړ شي بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي لکه یو چاوم مختوال راکا چې ولا لوري غواړي طب ووي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي د اوبو نشتوالی او د طبعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده، د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي، یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوانان، ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکټر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که ده د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوي ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکا.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسئ، ورزو او بل میلمه سره خبرې کوو. اوریدونکي فکر کوم دا مهال سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوال راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بو کې لږ زره په دې تم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي؟ دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوی ته به د عمل جامه ورغوندي؟ مخکې به اوریدونکي زنګ ووهل، کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده، او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره، یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو، یا هم هغه واقعبینانه نظر وکړو، آیا داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي، او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنېږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریې ته اوس ډېر کسان بیرته ستنېږي، او دغه کوربه هیوادونه هم اوس سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونو ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنېږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواری شته چې حالات به دومره حتی بدلیږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه څه منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلې و، د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي، یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل، په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو. نو ایران ویلي وو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلي چې تقریبا 8 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی ثبت شوي نه دي، او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اغستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسې ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغسې حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده، یعنې د جنګ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به یې ختمه وي، اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرېږدئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولي دي، مهاجر مو نیولي دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیضه امیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چا جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسیار له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دې چې اداره دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل و مسل هر ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنا کې معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بیچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا پخپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سر دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیمه، نو دا پخپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواري او د کډوالۍ لمن ورسره ټول شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او اوسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي، ک مخې نه نیول کېږي لک تر لګه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي تر څو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې څه وګڼي، با امنه یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاده شو، د علتونو او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په اسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي، خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا، او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي، او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که، او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي
بله
کور ودان ډاکټر صاحب ورداګ ډیره مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم تل تپای ته رسو یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی ورداګ او مدني فعال میرویس مرخیل نه مننه لته تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیول
چشمم بی تو نتوانم یک شب با خواب بودن و زیستم عشق تو بر من Mm-hmm.